سلامونه او ستړي مسي د مشالډو په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هکله کوم هله به سیرو جوړو خوشاله بس په دې غړي کې مدسا ریپورت د پاکستان د وزیر اعظم د اعلان سي درویز عرب روپی با د پاکستان ته د ځملان د کشمیر ترکوي لاغورسته چلته احتجاجونه سوي دي او د دې ترڅنګ د نورام شاه د احتجاج او دارنګا د جنوبي وزیرستان او د باجوړ د سوداګرو پالم ریپورت سره د افغانستان او نړۍ پالم ریپورت ستا خو پایل خبرې د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره درویشت ارب روپیو منظوري کړې ده. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نن د اوتمانزو وزیرو او داوړو قبیلو د بجلی د نشوالي خلاف احتجاج پیل کړی. په داسې حال کې چې د اسرائیل ځواکونه د غزې جنوبي ښار رفح کې ډېر پرمختګ کړی، د مئی دولسمې د فلسطین له دې اخري پناه ځخه په وتلو کې تیزوالی راغلی دی. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره د درویشت ارب روپیو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې جموں کشمیر جوائنټ اکشن کمیټې لخوا د بجلی او د اوړو د زیاتو نرخونو خلاف د مئی له لسمې راهیسې احتجاجونه پیل شوي دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره سبې خبر پان کې ویل شوي چې د شهباز شریف په مشرۍ کې نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د حالاتو په اړه غونډه وسوه او په کې په سمدستي توګه کشمیر ته د درویشت ارب روپیو د ورکولو منظوري ورکړل شوه. په کشمیر کې د جمهوري اسلامي ګوند امیر محمد مشتاق خان په خبره سبې پان کې ویډیو کې ویلي چې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې به احتجاجي تحریک لا پراخوي. بلخوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودري انوارالحق د مئی پر 11 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د بجلی او اوړو نرخونه د په اختیار کې دی او د خپل وس مطابق به هڅه کوي چې نرخونه کم کړي، خو باید د هغې لپاره ورسره د جوائنټ اکشن کمیټي مشران خبري وکړي. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نن د اوتمانزو وزیر او دوه وړو قبیلو د بجلی د نشوالي خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په 24 ساعتونو کې ورته یوازې 2 غنټې بجلی وي، نو باید حکومت د بجلی لوډ شیډنګ کم کړي. د احتجاج ګډونوال ملک حبیب د مئی پر 11 مشال ریډیو ته چې ټولو قبیلو پریکړه کړې چې حکومت یې غوښتنې ونه مني، وزیرستان ته به د بجلی لاین ترڅنګ تمبې به له منځه وړي. د وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې له احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي. د بجلی محکمې وابډا چارواکو ورته ویلي چې په کومه سیمه کې سخته ګرمي وي هلته به 4 ساعته بجلی وي او نوره به بنده وي. خو احتجاج کوونکي وایي چې باید حکومت دي 6 ساعته د بجلی ترسیل یقیني کړي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د 15 کال وړاندې په پوجي عملیاتو کې کورونه ړنګ شوي، خو تر اوسه حکومت ورته د هغې معاوضه نه ده ورکړي. د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپاو مسید د مئی پر 12 مشال ریډیو ټول چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 کال کې د وسوالو پر ضد د راهي نجات په نامه په فوجي عملیاتو کې 110,000 کورونه ویجاړ شوي وو، خو یوازې د 48,000 کورونو معاوضه ورکړل شوي او څه د پاسه 60,000 کورونو اپاته ده. نوموړي زیاته کړې چې متاثره خلک په دفترونو ګرځي خو څوک یې غوښتنو ته پام نه کوي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان څخه د صوبایي اسمبلی استازي آصف خان د مئی پر 12 مشال ریډیو ټول چې دا معامله به د صوبایي حکومت چارواکو ترڅنګ وفاقي حکومت سره هم څېړي او د ولس د دې ستونزې حل لپاره به لاره راباسي. پاکستان حکومت د وسوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال د مکمل ویجاړو کورو لپاره 4,000,000 روپۍ او د جزینز مانن کور لپاره 1,500,000 روپۍ معاوضه مختص کړي وه. د باجوړ سوداګرو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ځله کې نوي ټکسونه ولګول، نو دوی به پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د احتجاجي مشرانو د مئی پر 12 په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د عنایت کلي بازار د احتجاجي مشر عمران ماهر نن مشالې ډوټول چې حکومت له دوی سره د ټکسونو نه اخیستو غوښمنه کړې وه، خو اوس داسې اوازې دي چې باجوړ کې به هم ټکسونه لګول کېږي چې دوی ته د مالی حالاتو له وجې د منلو وړ ندی.
زمون سره واده شو لس کالو پورې بس تاسو نه مونږه ټیکس نه خلو، لس کالو پس به بیا بیرته حالات ته ګورو او داغه مطابق په فیصله کوو. نو په دغه کې مونږه د ټولو بازارونو نامې ټمو کو چې هیڅ قسمه کاغه د بانکونو طرفه ټیکسونه دي که نور څه قسمه ادارو د محکمو طرفه ټیکسونه دي. باجوړ او بیا قبایلي علاقې داغه د منلو وړ ندی.
د باجوړ پرنګي یو غونډه د سواد په منګور کې هم څه وچ پکې تاجران ویلي وو ترګري او قدرتي آفتونه ورته ډېر زیان رسولی او تر څو چې کاروباران نو پرمختیا د هیواد د نور برخو په څیر نه وي تر هغې ټکسونه نه مني. په 2013 کال کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو پر مهال په عیني ترمیمو کې ویل شوي وو چې له قبایلو به 15 کاله ټکس نه اخیستل کېږي، خو حکومتي چارواکو لا په باجوړ او سواد کې د ټکسونو اخیستو په اړه کوم تازه بیان نه دی ورکړی. البته تیر کال د دسمبر په 15 ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي وو چې سپریم کورټ په یو مقدمه کې قبایلي ضلع د 2024 کال د جون تر 30 پورې د ټکس نه اخیستو سیمې ګرځولې وې. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې تېره شپه د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بې له کومې نتیجې پای ته رسېدلی او تووم پړاو نن پیل شو. د مې پر 12 ناوخته د خبرو اترو لومړی پړاو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میا زیالانګاو په مشرۍ د حکومتي پلاوي د چمن د پرلتوالو د جوړ شوي کمیټې د مشرانو ترمنځ ترسره شو. میر زیالانګاو پرون له رسنیو سره په خبر کې وویل حکومت غواړي چې دا ستونزه خبرو اترو له لارې هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو شاوخوا درې نیمه میاشت راهیسې په زرګونو تاجران او مزدوران افغانستان ته تګ لپاره د پاسپورټ شرط خلاف پرلت پیل کړی. په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونو د غزې جنوبي ښار رفا کې ډېر پرمختګ کړی، د مې پر 12 د فلسطینیانو له دې اخري نه پناه څخه په وتلو کې تزوالی راغلی. اسرائیلي ځواکونو په شمال کې په هغه ویجاړ شوې سیمه هم بمباري کړې چې پکې اسرائیلي پوځ په وینا د امریکا او اروپایي ټولو لخوا د ترهګري ګرځول شوې ډلې حماس جنګیالي اور بیا راټول شوي دي. اسرائیل پوځ څو میاشتې وړاندې ویلي وو چې دا سیمه له حماس ډلې څخه پاکه کړې ده. رفا د حماس اخیراً مضبوط پټنځای ګڼل کېږي. د خبرونو پای تاسو مشال هریډو اوري او خبرونه مو له مشال هریډو څخه اوریدل او پروانه غړي کې د جن نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره 30 ارب روپۍ منظوري کړې دي. په شمالي وزیرستان کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج کړی دی. د باجوړ سوداګرو او دکاندارانو ویلي چې د حکومت لخوا پر دوی په ممکنه توګه لګول شوي ټکس لګول کېدونکي ټکس نه مني.
کوم ډایرکټ ټیکس ته نو هغه ورکولو ته مطلب دی موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه یو. دا ټولو په شریکه باندې د باجوړ عوام هم دا د باجوړ تاجران هم دا.
د افغانستان په بغلان ولایت کې بارانونو او سیلابونو تر 300 زیات کسان وژلي او ګڼ شمیر ته مالی زیان رسولی.
ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحې ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و کور و بانډه وه، هیڅ شی نشته.
د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. او سم د خبرونه د پایل رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ته سمدستي د 300 ارب روپۍ ورکولو منظور کړی ده. دا پریکړه هغه په خصوصي غونډه کې وکړه چې هم نن د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. غونډه د تیرو څو ورځو راهیسې په کشمیر کې د کېدونکو احتجاج په اړه رابلل شوې وه. په غونډه کې د کشمیر وزیر اعظم، وزیرانو، سیاسي مشرانو، د پاکستان په حکومت کې شامل ګوندونو نمائندګانو ګډون وکړ. پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو پر ضد د خلکو له قهره ډک احتجاج دوام لري چې پکې یو پولیس وژل شوی هم دی او ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. نور تفصیل د اسلام آباد د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د تیرو څو ورځو راهیسې کېدونکو قهرجن احتجاج په حق له اسلام آباد کې یو ځانګړې غونډه په 13 مې وشوه. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د کشمیر د خلکو ستونزو هوارولو لپاره سمدستي د 300 روپۍ ورکولو منظوري هم ورکړه. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې خلک د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو په ضد احتجاج کوي. په احتجاج کې یو پولیس والا وژل شوی او تر سلو زیات کسان ژوبل شوي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او احتجاج کوونکي پکې شامل دي. د کشمیر د ټولو خارونو او کلونو د احتجاج کوونکو قافلې د مظفر آباد په لور د اسمبلی مخې ته د رغونډو لپاره را روانې دي. په مظفر آباد کې موجود د کشمیر یونین اف جرنلست صدر زاهد عباسی چې د احتجاج کوونکو په میز کې ولاړو مشال رډیو ته وویل چې د 13 ورځو راهیسې په هر خار او کلی کې احتجاج دوام لري. دوکانونه بند دي او سړکونه تړلي دي. د وویل چې په لسګونو احتجاج کوونکي پولیس نیولې دي، خو خلک ډېر زیات کار دي او داسې ښکاري چې حالات د حکومت د کبونه وتونکي دي. زاهد عباسی دا وکړه چې په کشمیر کې یو ځای هم داسې نشته چېرته چې خلک د احتجاج لپاره نه وي راوتلي. د ول چې انټرنیټ سرویس پیخي بند دی او د بازارونو د بندېدو له وجې خلکو ته د خوراکي مواد او صحت اسانتیاوې ترلاسه کولو کې ډېرې ستونزې دي. بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې رپورټر خالق کیانی چې پخپله هم د کشمیر د رولاکوټ سیمې اوسیدونکي دی وایي چې د کشمیر خلک صرف د بجلی او د اوړو د نرخونو خلاف احتجاج نه کوي بلکې د خپلو وزیرانو او د اسمبلو غړو او افسرانو د خرچو خلاف هم لاریون کوي. دوی وویل چې د بجلی او اوړو د نرخونو تعلق ته پاکستان سره دی خو د وزیرانو او افسرانو په لویو ګاډو کې ګرځېدل او خرچې کول مقامي مسله ده. خلیق کیانی وویل چې د کشمیر حکومت ته پاکستان په 2.5 روپۍ یو یونټ بجلی ورکوي خو ځایي حکومت یې په خلکو په ګرانه بیه خرڅوي او نورې پیسې ځان له ساتي. دغه شان د کشمیر او ګلګت بلتستان حکومتونو ته اوړه په ارزان نرخ ورکول کیږي خو په هغه کې هم بد انتظامی شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د 30 ارب روپۍ د منظورۍ د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل
گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو سالانہ جو پیسے ان کو دیتی
ہے پاکستان حکومت سے کشمیر حکومت ته هر کال کومه پیسے ورکی په هغه کې ډیری نه دی ورکړل شوی. کال پور کېږي چې پاکستان کشمیر ته پیسې نه دی ورکړي. د دې 30 ارب روپۍ ګټه به د کشمیر حکومت ته وي خو خلکو ته به ډیره کمه ګټه ورسی. البته دا خبره ده چې دا غونډه وشوه او د خلکو په باور وشي چې د دوی ستونزې هواریږي. د پاکستان حکومت هم ځایي حکومت ته هدایت کړی چې د خلکو مسلې په ښه طریقه حل کړي. دا ستونزې هوارول څه دومره ګرانه او ناممکنه خبره هم نه ده.
ناممکن معاملات نه یې جنکو حل نه کیا جا سکے.
د پاکستان صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په کشمیر کې د احتجاج په مهال د خلکو په مرګ ژوبله خوشحالي څرګنده کړې ده او ټولو خواو ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. دوی اړوند چرواکو ته زر تر زره دغه مسله د حل کولو هدایت هم کړی دی. د یادونې وړ ده چې تیر کال په دسمبر کې آزاد کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټه چې زیاتره پکې تاجران او ځایي مشران دي په دغه حواله احتجاج کولو نه پس د کشمیر د حکومت سره لوزنامه کړې وه خو د روان کال په اپریل کې بیا احتجاج پیل کړو او تور یې ولګو چې حکومت د لوزنامې نه سرغړونه کوي. د کشمیر حکومت دغه تور ردوي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
او سم له کشمیر زو شمالي وزیرستان ته اوتمانزو وزیرونه د بجلی لوټ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی. دوی وایي حکومت دی ورته په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 6 ساعته بجلی ورکړي. دوی دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل سوي نو پر مځکې ولاړې د بجلی ستنې یا مټې به ونړوي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي د اوتمانزو وزیر له مشرانو هم د وابډا له چارواکو سره هم خبرې روانې دي. انتظامي زیاتوي چې امکان دی حکومت د شمالي وزیرستان خلکو ته په یوه شواروس کې د 4 ساعتونو د بجلی ورکولو په خبره راځي. سي عمر وزیر معلومات راکوي.
دو یوای چنان 4 ساعتونو کې په نمبر د زن سیمو یوا او زن یوازې 3 ساعته بجلی راځي. نور 2 ساعته لوډ شیډنګ وی. د اوتمانځایو وزیرو دا وړو قبیلو احتجاج کې ګواښ وکړ چې غوښتنه یې ونه منل شي نو د میرامشاه ګریډ لاین کټوي. د غلطه په خپل ځمکو کې غځېدلې د بجلی لاینو نشلوي. احتجاج کوونکي وایي چې 4 ساعتونو کې 6 ساعته بجلی غواړي. د دې نه زیات لوډ شیډنګ نه مانی. د احتجاج یو ګډونوال ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه سربند کې په سیمه ټوله قبیله جمع شوې. کوابډا و انتظامیه د بجلی ترسیل دورانیا ورته زیاته نکړه نو په خپلو سیمو ځمکو کې غځېدلې د بجلی ستنې او لاینونه د حکومت کټ کړي. په یوه ګنټه بجلی هیڅ ضرورتونه نه پوره کیږي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک حبیب وایي چې ټوله قبیلو پریکړه کړې انتظامیه سره مذاکرات روان دي. که غوښتنه یې پوره نه شوې نو وزیرستان ته غځېدلې د بجلی لاین کټ کوي. شمالی وزیرستان کے ٹولو سیمو تا پا نمبر پا 4 ساعتونو کے نن سبا 2 ساعتا بجلی ورکا ولی شی. زائی خلقوائی چاہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ او خرابی پا صورت کے کلا کلا 100 ورز دا بجلی نا محروم آوی. دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی سرمو چا پا دیارا تماس ونی وو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو سره یې جرګه خبرې روانې دي او ابډا افسرانو سره یې خبرې شوې. په کومو سیمو کې چې زیات ضرورت دی او ګرمي ده هلته څلور ساعته بجلی ترسیل به کیږي. نوموړي وویل چې وابډا ته د اسلام آباد نه د ټولو قبایلي زیلو لپاره خپل شیډول جاري شوی چې دعا او ځنه سیمو کې درې ساعته بجلی ترسیل کیږي، خو بیا هم وابډا محکمې چارواکي ورسره راضي شوي دغه ترسیل به څلور ویشتو ساعتونو کې تر څلور ساعتونو پورې وي. خو احتجاج کوونکي وایي چې وړاندې دغلته څلور ویشتو ساعتونو کې شپږ ساعته بجلی ترسیل وو چې نن دوه ساعتونو ته راغلی، سو هغه شپږ ساعته بجلی دې یقیني کړي ګنې احتجاج نور غځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالي وزیرستان څخه به ګاونډي جنوبي وزیرستان ته لاړ شو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان فوج د 2009 کال په عملیاتو کې د دوی د ړنګوسو کورونو معاوضې لا هم حکومت ته جوړ کړي. د دوی په خبره د سیمې غریب خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو مشر ایډوکیټ شیرپا وایي چې 6000 کسان د حکومت په تمه ناست دي چې د ویجاړو کورونو معاوضې ورکړي. په صوبایي اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي آصف خان بیا وایي دوی به دا مسله په اسمبلی کې پورته کوي او هڅه به وکړي چې حکومت د خلکو د معاوضې دا پیسې په راتلونکي بجټ کې بیل کړي. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر ایډوکیټ شیرپا ماسید ویایي
مسجد کوم د اپریشن را نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو، خو هغې سره سره د میر کورینه جمعتینه ډنګ شول. خو میر چې کومه حکومت طرف سروې وشوه 1,00,000 کم او بېش کورینه ډنګ شوي وي. په داسې څه 3,000 کم 50,000 خلکې ته موضوع ملاو دو او د 6,000 کم او بېش کسون چې دي دا کله یو دفتر ته ځي کله بل دفتر ته ځي. په وطن شعور لویږي د دې د رهایش هیڅ طریقه نشته دی. کورینې ړنګ دي نو خیمې لګولې دي. نو میر د حکومت نه خاص کر د آرمي چیف نه د دې د پالیسۍ تحت د میر کورینه ړنګ شول در په در شولي. نو میر مطالبه هم د دې نه کوي چې فوري طور د ودا خلکو ته موضع ملاو شي.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې حکومت وکول اول په سیمه کښې یې د ړنګې کورونو سروې کړی دو خو معاوضې یې لیا خلکې ته نه دي ورکړی.
جنوبی وزیرستان اپریشن وشو پدان آباد په 2017 کښې د خلکو وسفیر وشوله نوې سفره د خلکو ته نه دي ملاو شوي. دغه څه وجه دو دغه حکومت امیر ته د دغه سفه وویایي چې لیا د دوسته د ریپې درکوه یا یې نه درکوه.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مشال ریډیو ته په دا رنگ وجا غیدا
د سر پیسې پورا مین چې کوم امیر کمپنسیشن ملاوی یو ملاوی د وفاق نه پیسې وفاق بیا ریکمند کړي وي صوبې نه بیا ریکمند کړي هغه والے سره مې ټول فیکس اینڈ فیگرز برابر وي چې کوم صوبایي لیول باندې مسله دو ا خالی چې کوم لاسټ سرویس چې کوم شوې دي ا خالی کې موټر ته بچا کول نه هغه ما ضروري خبره ده چې کوم سروې ور لاجلې شوې دي صوبې ته صوبې اټولې اماونت چې دای فدرل حکومت ته لاجلې دي چې وفاق ته پیسې دې بیا ترکي مین خبر ابھی تو وفاق سرا دو اور بجٹ شپ رزی دی منڈے امید دا انشاءاللہ کہ نیکسٹ بجٹ شو دل دمیا تو پیسے دی.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې زر ویر نه کړې بیا و د ضلع اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوس دا بجور دا سوداگرو رپورٹ لاغرستو بیا بلوچستان ته زو د باجور سوداګر وای ک حکومت تر باندې مالیه نافذ کړي نو پرزت به پراخ احتجاج وکړي. د دې په خبره د سیمه ترګری او قدرتي نورونو ځپلې دا حکومت پرځای د دې چې خلک په ټکسونو تنگ کړي له هغه سره باید د مرستو لارې چارې ولټوي. د ملاکنډ تاجرانو هم د مئی 12 په یو غونډه کې ټکسونه د نه منلو اعلان کړی وو. مرکزی حکومت چې ملاکنډ ډیویژن د روان کال د جون تر اخرنۍ نیټې پورې له ټکسونو آزاد سیمه ګرځولې ده، د سیمې د تاجرانو تازه څرګندونو او غوښتنو ته ځواب ندی ویلی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د باجوړ کاروباریانو د ټکسونو ضد غږ پورته کړی. دوی وای د ملکنډ ډیویژن د کاروباریانو سره په شریکه به د ټکسونو ممکنه نافذولو ضد احتجاج کوي او که ضرورت بازارونه به بندوي او د ګاډو لارې به هم وتړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادیو مشرانو په 12 په صدیق آباد پاټک کې غونډه کړې چې پکې د عنایت کړه د بازار صدر عمران ماهر موجود و.
زموږ سره وعده شوه لس کالو پورې به تاسو نه مونږه ټکس نه اخلو، لس کالو پس به بیا بیرته حالاتو ته ګورو او دغه مطابق به فیصله کوو. نو په دغه کې مونږ د ټولو بازارونو د میټنګ وکړو چې هیڅ قسمه کاغذ د بانکونو طرف ټکسونه دي که نور څه قسمه ادارو د محکمو طرف ټکسونه دي. باجوړ او بیا قبایلي علاقې د منلو وړ نه دي. د خلک جوړ لی د بدمنې حالات دي، نور دغسې حالات دي، خلکو روزګارونه لډي خراب دي. په دې وخت کې ټکسونه حکومت ولګي. موږ سره کومې وعدې شوې 1000 روپۍ نورې نورې په نفسي کې 3% نو هغه یوازې موږ سره ونه منلی شوه. خو دلته هم څه قسمه حرکت حکومت وکړي ټکسونه نو موږ به هم شډر ډاون الداره هېڅ قسمه یو شینه به هم څنډه نه کوو. احتجاج او کو بازارونه بندولو کو ارزې ته تګو.
د عمران ماهر په خبره عنایت کله بازار کې د 3000 روزو زیات دوکانونه دي. تر دغه غټ بازار بیا خار باجوړ دی، هغه ته هم شاوخوا 6000 دوکانونه دي او همدا شان د باجوړ دریم لوی بازار د پښت سالار زو دی. د کاروباریانو خبره باجوړ کې یوازې دوکانونو شمیره د 15000 زیاته، ولې نور کاروبارونه لکه د کانو کارخانه، د ګاډو روزګار، د څارو منډه یعنی د ځمکو خرڅولو کاروبار او بیا نور هم ډیر زیات دی. 13 ورځ باجوړ کې غونډه شوې وه، خو همدغه شان غونډه په سوات کې د ملکنډ ډیویژن د کاروباریانو هم شوي چې پکې د باجوړ چیمبر اف کامرس یا د کاروباري خونې مشر لالیشا پښتونیار هم دعوت شوی. هغه مشهد ریډیو ته وویل
انډایرکټ ټیکس دا په موږ په ټولو باندې لاګو دی. د بوډ د پالش نواله رسا د سر د شیمپو پورې موږ دا تمام ټیکسونه په هر یو شي کې ورکو. خو چې کوم ډایرکټ ټیکس دی نو هغه ورکولو ته مطلب دی موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه یو. دا ټولو په شریکه باندې دا باجوړ عوام هم دا د باجوړ تاجران هم دا.
للیشا پښتونیار مشهد ریډیو ته زیاته کړه تر هغه چې د دوی کاروبار او ترقی د ملک ته نورو برخو په شان شوي نه وي، دوی هڅه کوله تیار نه دي چې د حکومت له خوا ټکسونه وو منی.
دلته زلزلہ راغلی دا، دلته سیلابونه راغلی دي، دلته کله شوی د فصل تیار دي، کو هغه غنم دي، کو هغه میوجات دي. نو د خدای تعالی د پتونو سم مخامخې د دهشتګرد یو لهر او چاره غلې تاسو ته پدل چې په دې وطن باندې مطلب دی یو لوی اپریچر نه وچو. وطن وران شو، بازارونه وران شو، زمون کلی وران شو. نو په دغه بنیاد باندې موږ وو چې را زمون سره دې مطلب دی مزید امن رمې د ټولو قبایلو سره وشي.
تیر کال د دسمبر په 15 ایکسپریس ریبیون نومې ورځپاڼه کې دوی په یو خبر کې لیکلي سپریم کورٹ آف پاکستان په یو مقدمه کې د پخوانی فاټا یا موجوده قبایلی ضلعو حیثیت د جون تر 2023 پورې ټیکس فری زون یا بغیر له ټیکسه سیمې ګرځولي. د 13 ورځې په غونډه خو لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. البته د 13 ورځې غونډه چې په سوات کې شوې وه هغې کې د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر فضل حکیم خان، د قومي سیملې غړی امجد خان او ځینې نور هم ګډون کړی وو. په دغه او همدغه شان تیر غونډو کې د پارلمان غړو هم د ټکسونو د نه نافذولو غوښتنې کړې. خو د وفاقي حکومت لخوا په دغه حواله سره لا هم څه داسې خبره مخته نه ده راغلې چې ګنې دا ټکسونه به د روان جون نه پس خامخا اخلي او که آیا د ټکسونو د معافۍ موده به لا وغځوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د جمعیت اسلامي مرکزی امیر حافظ نیرمان پرون کوټې ته د خپل سفر په مهال د بلوچستان اسمبلی مخې ته د هغې صوبې د زمیندارانو احتجاجي پرله تورغلی او د هغوی د غوښتنې بدرګه کړې چې حکومت یې ټیوبویلونو ته په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکول یقیني کړي. بلوچستان کروندګر وایي دا مهال ټیوبویلونو ته یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کېږي چې د دوی په خبره د فصلونو د اوبو خور لپاره ناکافي دي. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو د دې مسلې نوټیس اخیستی او ویلي دي چې د حل لپاره له مرکزي حکومت سره رابطه کوي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د جماعت اسلامی پاکستان مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان ویلی دی چې په بلوچستان کې د 8% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی، خو د بجلی د نشتوالي له امله د زیاتره کروندګرو باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. نوموړي د خبره د مې په 12مه نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د کروندګرو د پرلت څخه په خپل وینا کې وکړه او زیاته کړه چې د ملک په اقتصادي او معاشي ترقی کې د بلوچستان د کروندګرو کردار ډیر مهم دی.
یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل کا انتظام کرے.
تد حکومت کار دی چې د ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د سولر انتظام وکړي، پراغه سبسیډي ورکړي چې داغه په نتیجه کې زمینداران شتمن سي. خو چې تر څو دا کار تر سره کیږي تر هغه وخت پورې دی د کروندګرو او ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د بجلی ورکول وخت زیات سی. بلخوا د پرلت ډیری برخوال وای چې د ګرمۍ په دې موسم کې د بلوچستان و کروندګرو ته د دې د کویان لپاره د وابډا لخوا په 24 ساعته کې بجلی یوازې 3 ساعته ورکول کیږي، چې له امله د دوی زیاتره باغونه او فصلونه مخ پر وچېدو دي. په دې اړه به غوږ سو وای و کروندګر ته حکومت بلان پر شمسی واڑوی چې تر څو دا کار نوی سوی تر هغه وخت دی وابډا د ژمنې سره سم و کروندګرو ته په 24 ساعتو کې 8 ساعته بجلی ورکړي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزی سکتر عبدالرحمن بازئی راته وویل چې د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري پر بجلی د سبسیډي په مد کې د پیسو پر وخت د نه ادا کولو له وجې هم د بلوچستان کروندګر د اوسني مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکٹی زیاته کړی ده چې د بلوچستان و کروندګرو ته د 8 ساعته بجلی د ورکولو په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د صدر ملک عبدالنصیر شوانی په مشرتابه کې د پلاو سره د خبرو پر مهال کړی ده. په کوم کې چې د کروندګرو لخوا و اعلی وزیر ته ویل شوي دي چې حکومت په صوبه کې زری کویان دي و شمسی توانایي ته واړوي. پر دې باندې اعلی وزیر وویل چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 28,000 رجسټر کویان دي او و شمسی توانایي ته پر اړولو نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راځي، کوم چې د نوموړي په خبره د مرکزی حکومت په مرسته یقیني کېدلی سي. اعلی وزیر دا هم ویلي دي چې د بلوچستان حکومت 2 ارب روپۍ د سبسیډي په مد کې و کسکو ته ادا کړي دي او نور 2 ارب روپۍ به ډېر ژر ادا کړي. دا د هغه وروسته کله چې و بلوچستان ته د بجلی ورکوونکي ادارې کسکو له لوري د مئی په 9مه نیټه په یو بیان کې ویل شوي وو چې د بلوچستان پر کروندګرو 63 ارب روپۍ د بجلی بلان پاته دي. په دې کې 50 ارب روپۍ په صوبایي حکومت او نږدې 2 ارب روپۍ پر وفاقي حکومت د سبسیډي په برخه کې هم شامل دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سوشل 503 شپک سو وسلوخت سالور سواو شپاگ نوی.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونې مې ته راغلی د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دیهوات تر انتظام لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره د 2.3 ارب روپۍ منظوري کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د حالاتو په اړه غونډه وشوه او هغه په سمدستي توګه کشمیر ته د 2.3 ارب روپۍ ورکولو منظوري کړه. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې نن د اوټمانزو وزیرو او داوړو قبیلو د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشالې ته ویلي چې په څلورو ساعتونو کې وخت یوازې 2 غنټې بجلی وي، باید حکومت بجلی لوډشیډنګ ختم کړي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې 15 کاله وړاندې په پوځي امنیت کې کورونا ړنګ شوي ول، خو تر اوسه حکومت ورته د هغې معاوضه نه ده ورکړې. د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپاو مسید د مې په 12 مشاورې ته وویل چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 کال کې 2 سال پر ضد د راهنجات په نامه په پوځي امنیتو کې 1,10,000 کورونه ویجاړ شوي، خو یوازې د 48,000 کورونه معاوضه ورکړل شوي او 65,000 کورونه لا پاتې ده. د باجوړ سوداګرو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ضلع کې نوي ټیکسونه ولګول، نو دوی به یې پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادو مشرانو د مئی په 12 په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د نایب کلي بازار اتحادې مشر عمران ماهر نن مشالې ډول چې حکومت له دوی سره د ټیکسونو نه اخیستو ژمنه کړې وه، خو اوس داسې اوازې دي چې باجوړ کې به هم ټیکسونه لګېږي چې دوی ته د مالي حالاتو له وجې د منلو وړ نه دي. د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې تیر شپه د حکومت او پرلتوال ترمنځ د خبراترو لومړی پړاو د لکه نتیجې پای ته ورسېدې او نن یې دوهم پړاو پیل شو. په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونو د غزې جنوبي شهر رفح کې ډېر پرمختګ کړی، د مئی پر 12 د فلسطینیانو د دې اخیري پناه ځای څخه په وتلو کې تیزوالی راغلی. تاسو مشال ریډیو ریاو سم د خبرونی دومه نیمای تراغلی او حوال به یو نړیوال ریپورت وی بیا به ورسته افغانستان او خیبر پښتونخوا ته سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي چې اسرائیل د غزه پر فشار کې د ولسی وګړو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگټن دا ګمان لري چې کله چې اسرائیل سره باید د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفح کې د هغو څه د باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکاروسې چې هلته له جګړې پناه اخیستې ده. په همدې حال کې حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترګره ډله بولي، د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر تازه څرګندونو چې دې ډلې له بند د اسرائیلي یرغمل سو د خلاصون په باب د عکس العمل شوندلې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبی خار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري، هغه څه چې د ده په وینا امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلنکن له ABC ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایډن لخوا د 3,500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري هسې نه چې اسرائیل ته د مرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انټونی بلنکن په باور که اسرائیل پر رفح خان بشپړ برید وکړي واشنگتن نشي کولای ملاتړ وکړي یا په دې برخه کې سمراسته وکړي شي. اسرائیل ویلي چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله 1,400,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک، اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 1 میاشتې یې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیاتو وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. دغه اوربان پر مهال چې په نوومبر میاشت کې 2 ورځې دوام وکړ، د لسګلو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ځله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشې کړي، په غزه کې به ډېر ژر اوربان ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغه د اوربان په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربان د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربان پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه، هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې اسرائیل پراخ ښار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسالې پراخ عکس العملونه وپارول.
د افغانستان د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د مرستو ژغ کړی دی. دوی وایي چې کورونه وران شوي او فصلونه له منځه تللي. په بغلان ولایت کې سیلابونو له 300 زیات کسان وژلي او له 2000 زیات کورونه وران کړي دي. د ځینو کورونې ټول غړي وژل شوي او د ځینو بیا یوازې یو یا دوه کسان پاتې دي. ګڼ خلک په خیمو کې ژوند کولو ته مجبور شوي دي. قسم نړیوالې مرستې پیل شوي دي، خو سیلاب ځپلي وایي بیړنۍ کار ته اړتیا ده چې بهتره سرپناوي او خواړه ورته برابر شي. اوس هم د بارانونو لړۍ نه ده درېدلې او د نورو سیلابونو خطر سته. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجلو مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب مبتلا ژوند له انسان له حیوان له آبادۍ او له کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنې غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللی ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نور مرستې هم وسی.
موږ په ټولو ماشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجله د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخت ډېر خلک په تکلیف دي. د خلکو کورونه وران دي. د خلکو آبادی نه ده پاتې.
د بغلان مرکزی ولسوالی یو رضاکار میرویس ازادی رادیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته او داسې سره کړي دي. خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګانې روانې دي او داسې نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1,200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپل هیوادوالو لاسته دغه مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندوی مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکي نه خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي. چې د موجوده خوراکي توکو د رامنې سبب شوي.
د افغانستان سری میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سې شنبې په ورځ د مې په 11مه په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالیو کې شاوخوا 650,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
د افغانستان کې د بغلان ولایت کې د سیلابونو د سیلاب ځپلو حال او سازو بیرته خیبر پښتونخوا ته په پېښور کې میشت افغان کډوال وای د پاکستان حکومت باید ژوند کولو ته پرېږدي. افغانستان ته تر لیږلو مخکې دومره وخت ورکړي چې خپل کاروبارونه راغونډ کړي. د دې په خبره د پی آر کارډونو موده د جون تر دیرشمې پورې غځول شوی خو بیا هم په خپل راتلونکي نه خبره او په اړه اندېښمن دي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له دې واده د بیا اسناده غیر ملکي وګړو د استلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې.
په پیښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پی آر کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندې اندېښمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یو مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
نو مهرت لا د ایم افغانې د ننګرهار یم ولا بدل تم ډېر خو تر کې پیدا شي مارسل د سیوی دی پلر نوم د غیر خوان راغلی وو بس تر سره نه لتیر کړی بس لګی کار بار کو دل د خوشاله چا د لاټو ته بس سو کو نو د کار مرز کار نشته او مو سره ماجر کار ده دل د جمل د پاد شو خره مل د زندگی دی رکو کار کې نو ټیم مونږ د واچ مونږ د بیت ناشنه کار نه ملاو شي خره ډیره سخت دی مونږ بوج کور نیم نیم سامان نه بوج رو سامان په نیم نیم بای خرڅ
تسلیم مون مال له خپل فاميلي شل کسانې کور کې او کاروبار هم کاروبار روان دی او ماشومان هم دل ته سکولونه وای هم دل ته ژوند کو زندگی کو چې بیا کلم شړینو بیا لار
حالات خوب داسی حالات پخپل معلوم دی ہر سستا سے دوڑان دی کارڈ را کاؤ کاٹتا ہو کارڈ نشتا ہو منگ دا وڑو چیئر مقرر ٹیم چیا غزے کی بھی سو پوری منگ دا کاتی را ٹولی کو تو خلق کاتی دی منگ کاتی دی خل کو بانے
اپریل په 20مه نیټه د پاکستان وفاقي کابینه په غونډه کې پی آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 30مه نیټه پورې وغځول شو. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې په لکونه بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځنې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 50,000,000 پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته د ستنېدو تیاری وکړي خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR تیر کال 2023 کې ویلی وو چې په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجسٹر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بی اسناده افغان کډوال هم میشته دي خو سږکال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈپور ویلی چې حکومت په قبایلی ضلعو پر مخته چارو ته ځانګړې پاملرنه کوي خو د قبایلی ضلعو د سیاسي او مدني فعالانو ترنګ ځینې شنونکي هم وایي د صوبا تیرو حکومتونو هم ورته ورته وعدې کړې وي خو لا پوره سوي نه دي. وزیر اعلی ګنډپور د قبایلی ضلعو د پرمختګ خبره په داسې وخت کې کړي چې صوبې د خزانې وزارت د راتلونکي مالکال لپاره د بودیجې په جوړولو بوخت دی. پر دې سربېره صوبایي حکومت له مرکز د دې بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کوي. غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر ورځ د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویلی دی چې په ترقیاتی عمل کې به زمشوي قبایلی زیلو ته خصوصي پاملرنه کوي. خو د قبایلی زیلو سیاسي او مدني فعالان وایي په 2013 کې د قبایلی زیلو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالی کال په بجټ کې د قبایلی ولس سره دا ډول وعده شوې دي خو عملی کار پرې نه دی شوی. په دغه اړه د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي میرکلام وزیر د مئی په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل
خدای دا وکړي چې دوی قبایلی علاقې ته کار وکړي. خو زما خیال نه دی د مخکې ورځې هم چې دوی کوم د ډونرز یو کانفرنس کړی و په هغې کې هم دوی د قبایلی علاقې په نوم باندې کوشش کولو چې موږ ډېرې پیسې راغونډې کړو او د قبایلی ولس په نوم باندې دنیا ته موږ دا وویایو چې دلته ډېر کارونه موږ ته پاتې دي. خو داسې دوی کوي نه چې کله هم دوی ته پیسې راشي نو بیا یې دوی په دا نورې بندیبستې چې کومې زیلې دي په هغه کې لګوي. زمونږ آلرېډي دوی موږ سره په ازم کېدلو کې په 2013 کې وعده کړې وه چې تاسو ته به د لاسو کالو د پاره 1000 روپۍ درکو، مطلب هر کال به 100 روپۍ درکو. زمونږ کوم آی ډی پی چې وا چې دا به هم دوه چنده کېږي، هغه هم دوه چنده نه کړه. په این ایف سی کې هم 3% دوی وعده کړې وه چې دا به قبایلي ولس ته ورکوو، هغه هم موږ ته را نه کړه.
په پیښور کې خبریال رسول داوړ وایي د قبایلي زیلو لپاره په تیرو بودیجو کې هم د مالی پانګو د مختص کولو اعلانونه شوي دي. خو په قبایلي زیلو کې د اعلانونو سره سم د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرمختیايي کارونه نه دي شوي.
نهټ کې صوبایي حکومت صوبایي سطح باندې چې کوم د روټین کارونه دي خو رواني ټک ټوکي دي او په غټه کچا باندې نه یې داسې نوې روډ موږ چرته ولیدو او نه مې داسې پل ولیدو نه مې داسې اسپتال ولیدو. حتی کې چې اسپتالونو کوم زوړ صورتحال وه نور هم خراب شوی دی. دغه شان روډونو خسته حال شوي دي او سکولونو دا صورتحال دی چې بیشتره پکې یا کمپلیټلی بند دي او ځنه کې ټیچرز نه وي، ځنه ټیچران اویلیبل نه وي. بهر ملکونو کې مزدوریانو ته تللي دي او دلته کې ټیچر وي. نو دغه شان ډېر بد صورتحال دي. خلک ډېر امید و چې زم شي د ازلا نو بیا بس حدا پورې ترقی وکړي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
خبر پښتونخوا ته په حدا پورې کوشش کوي خو د حکومت هم په بنیادی ترجیحاتو کې دا نه ده. د سیاست لپاره ډېر لپاره خو د وفاق خلاف نارې وهلې کی خو د قبایلي علاقو لپاره نه د محمود خان دور کې دا په ترجیحاتو کې شامل او نه راته په موجوده دور کې ښکاري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د قبایلي ضلعو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې جمنه په داسې مهال کړې ده چې د پښتونخوا د خزانې وزارت په جون کې د صوبایي بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ له مرکزه د صوبې د بجلۍ د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي.
په پاکستان کې د سولر پینلونو بای د تیر کال په پرتله 50% کم شوی دی. دا په داسې حال کې چې په غیواد کې د بجلی په نخ کې د لوړوالي لوجې ډیر خلکو د لمریزي انرژي کارولو ته مخه کړې ده. کاروبارانو او شرکتونو وایي په نړیوال بازار کې د سولر پینلونو بای ټیټ شوی دی او ځکه نو په پاکستان کې هم قیمتونه غورځېدلې دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پیښور کې ارتوب خان چې په تیره میاشت کې په خپل کور کې سولر پینل پلانټ لګولې مشال ریډیو ته وایي
ما په خپل کور کې 7 kV سیستم انسټال کړی دی. انسټال کولې وجه دغه و چې موږ کې د لوډ شیډینګ ډېره غټه مسله وه نو هغه ته موږ کتل او موږ د سولر سیستم انسټال او د فائدہ موږ ته دغه د شاول خو بل اوسره زیرو شو کنه. د نه علاوه چې کوم دی موږ دغه پنکه اے او د اوسره ټیوبل وغیرہ چې کوم دا اوبو والا سیستم دی دا اوسره ټول دی شو د سره بیا فری شو.
د نرخونو یاد بدلون راتلو وړاندې د 50 kW سولر سیستم بیا شاوخوا 1,13,000 روپۍ وا او اوس یې قیمت صرف 2,45,000 روپۍ دی. یعنی یو تخته چې تیر کال په 45,000 روپۍ میلاوې ده اوس په بازار کې په 21,000 یا 22,000 روپۍ ده. په کوز دیر کې د یو شخصي سولر کمپنۍ مشر اعجاز خان د قیمتونو زیات کمښت په اړه مشال ریډیو ته وایي
ریزن دا دی چې یورپین کنټریز ته به دا سولر ډېر زیاتلو او هغو په چاینیز مارکیټ باندې فی الحال بین لګولی دی. هغو خپل پروډکشن شروع کړی دی. نو په دغه وجه باندې چاینیز مارکیټ کې پروډکشن ډیر زیات سیوا شوی دی، بل پاکستان پورٹس کلاو دی، لارې کلاو دی، په دغه وجه باندې مالونم ډیر زیات دی. یو یو سپلایر تقریبا هر میاشت 10-15 کنټینر سولر را روان دی، نو په دغه وجه باندې هغه سپلای ډیره زیاته ده. ډیمانډ دی خام سیوا دی، خو د ډیمانډ نه سپلای سیوا ده، نو په دغه وجه باندې د سولر ریټونه کم شوي دي. او بقایا چې د فیوچر خبره ده، نو سولر خدا ده چې فیوچر ښه برایټ فیوچر دا دی چې یو خو بجلی ورځ په ورځ ګرانېږي، بل انرژي کرایسیس را روان دي، ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي.
په داسې حال کې چې د سولر پینلو نرخونو کې کمښت د ولس لپاره د ګرانۍ او نو واپس کیدونکو انرژي بدل دی، د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې اولس رینیوبل یا د تجدید وړ انرژي استعمال لپاره وهڅوي. په یاد لړکی حکومت بیلابیلې پروژې هم پیل کړې دي، په کوم کې چې سرکاري عمارتونو او دفترونو بیلی سولر پینلو ته بدلول، او په بیلابیلو ځایونو کې د سولر لوی لوی پلانټونه لګول شامل دي پیل کړې دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
او د نرسانو د نړیوالې ورځې په اړه باندې رپورټ چې پرون د مئی 12 وه، دا ورځ د فلورنس نایټنګل چې د نرس د مسلک بنسټګر ده په یاد کې هر کال منځل کېږي. د 2024 کال د دې ورځې موضوع ده زموږ نرسانې زموږ راتلونکی. په دې مناسبت پرون د نړۍ د نورو سیمو په څیر په پاکستان کې هم غونډه سوې چې یوه هغه په سوات کې هم وه. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
په سوات سید شریف میډیکل کالج کې هم د دغه ورځ په مناسبت سره د مئی په 14 دستوره کې د سوات په سلګونو نرسانو برخه واغسته. دستوري ته د نرسانو مشرانو، د سیاحت کارواندانو او د سیمې منتخب نمائندګانو ویناګانې وکړې او د نرسانو خدمات یې استایل. د سوات سید شریف د نرسانو مشره نجمه بیبي وایي چې دې ورځ مانځل دوی لپاره ځکه اهم دي چې د دوی کار ته هم د خلکو پام شي.
دې پروګرام په ترو مونږ نور خلکو ته هم باور کراوه چې لکه نرسز هم یو کمیونټی دا، نرسز هم یو بیک بون دی دا هیلت کیر سسټم کې، ځکه چې ډاکټر خو راځي خپل پرسکرپشن کوي او لاړ زیات ټایم چې دی هغه مریض سره نرس ته رہی. دې په وجه نرس ډېر زیات اهمیت دی. او دیسې پروګرام نیشنل لیول باندې د صوبائی لیول باندې پکار دی چې وشي.
د سیدو شریف د سرجیکل وارډ مشره نرسه زکیه محیب وایي چې دا وخت د سیدو شریف په 2 هسپتالونو کې 115 د نرسانو منظور شوي څوکۍ خالي دي. د لرې سیمو نه نرسانې دغه هسپتالونو کې کار کوي، نو هغوی لپاره د اوسېدو هاسټل، د تلو راتلو ګاډي نشته. زیاتره نرسانې د خپلې ډیوټۍ نه زیات کار کوي.
دا پروګرامونه ډېر اهم دي ځکه چې عوام ته هم پته لګي چې په دې معاشره کې نرسز موجود دي او هغوی خپل کارونه کوي. او حکومت نه هم موږ دا اپیل کوو چې څونه شارټیج په دې سیدو ټیچنګ هاسپټل کې دی، هغې لپاره موږ بار بار ریکویسټ کوو چې پلیز دا زموږ لپاره دا کمی پوره کړي. نوي کسان دیوالی چې دا نوي کسان ته موقع ملاو شي چې خپل خدمت په صحیح طریقې سره وکړي.
دستور کې د نرسانو باز مشرانو دغه ستونزې د سیمې قومي سمدی ممبر سلیم الرحمن ته هم وړاندې کړې چې د دستوري مشر میلمو. هغه په خپل وینا کې وویل
ان شاء الله تعالی موږ تاسو بھرپور مدد کوو، تاسو بھرپور امداد کوو په هر قسمه او بل د خپل هسپتالونو لپاره. سجیشن کوم مده پریټن کې سجیشن پتا درا کوي ان شاء الله تعالی د هیلت منیسټر او خپل د زموږ چیف منیسټر علي امین ګډ ناپور سره دا بھرپور ز یو دغه کومه او ستاسو چې څونه کې دي شي کدا تنخوا کا علاوه چې کا نور چې صحیح حساب کتابي چې هغه صحیح چې هغه تاسو له موږ راوړي.
د سوات نرسز اسوسییشن اتحادیه مشر بهار خان تر مخه سوات کې د ووسو نه زیاتې نرسان په بیرابلو روغتونونو کې کار کوي چې پکې یو نیم سل سړی هم شامل دي. دوی په داسې حال کې څوکۍ کوي چې د حکومت لخوا منل شوي مراعات او سانتیاګانې نه لري. باید د سیمې منتخب نمایندګان دغه ستونزې ورته حل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د دې خبرې غړي ورستي رپورت تر ازو لا باسینه تر امو د ګندارا تاریخ د اغلی صفی حلیم چړنه ده چې په دې روسي کې په ننګرهار کې مومند خبرندوی ټولنې په کتابي بڼه خبره کړې ده. په دې کتاب کې هغه ټول حوالو ته کتنه سوي چې تاریخ پوجدو کې بهرنۍ او کورنۍ لیکوالانو په ګندهارا تیز لیکنې کړې دي. د کتاب په ځانګړتیاو د مشالېډو خبريال بازو مدابل له څو لیکوالانو او تاریخ لوستونکو سره خبرې کړې او رپورت یې پرې چمتو کړی دی.
لاباسینه تر امو د ګندهارا تاریخ د پښتو ژبې د ناول او کیسه لیکوالي
اغلی صفیہ حلیم سیلنیس کتاب نوم دے. دا کتاب په ننګرهار کې مومن خبرندوی ټولنې تازه خپور کړی دی. د کتاب لیکوالی د پاکستان له ټکسلان واخله. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او افغانستان کې د ګندهارا تعذیب نښانی سیړلي او د هغو ټولو ختیځپوهانو حوالې راخیستي چې د تاریخ په اوږدو کې په ګندهارا تعذیب کړي دي. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک چې یاد کتاب یې لوستی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، صفیه حلیم په خپل کتاب کې د بودایي تعذیب په اړه بشپړ تاریخي څېړنه کړې ده.
له اباسین تر امو د ګندهارا تاریخ یو بشپړ تاریخ دی او زه ورته په دې بشپړ تاریخ وایم. د ګندهارا تاریخ په پښتو، اردو او فارسی کې نشته. ډیر لږ د ځینې مقالې حبیبي صاحب او ځینې نورو لیکوالو لیکلي، ځینې چې په پېښور کې لیکل کړي دي هغوی هم د محدودو سیمو په اړه لیکل کړي دي. صفی علیم د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پرتو سیمو باندې چې بودایي او د ګندهارا د تهذیب نښې دي هغې باندې لیکل کړي دي. تاسو د دې نه دا اندازه ولګوه چې 198 حوالې ذکر کړي دي، 146 انګریزي حوالې دي، 22 د پښتو، اردو او نورو ژبو حوالې دي. د دې معنی دا شو چې د ګندهارا تاریخ په انګریزي کې دی.
محمد ابراهیم ابراهیمی چې د تاریخي کتابونو د مطالعې مینوال دی، لاباسین تر امو د ګندهارا تاریخ کتاب هم لوستی دی. نوموړی هم په ګندهارا تعذیب د صفیه حلیم څېړنه بشپړه بولي.
یاد اثر د صفیه حلیم د تاریخي څېړنو او مشاهداتو یو ځانګړی اثر دی چې د لرغونی ګندهارا تاریخي آبادات، د هغې وخت ژوند ژواک، د ګندهارا تاریخي پولي او جغرافیه پکې له نورو پښتو تاریخي کتابونو ښه جوت شوي دي. په یاد اثر کې اغلې د ډېرو لرغونو توکو تاریخي کتابونو پلټنه کړې، د ټکسلا تر سمنګانه یې بېلابېل بودایي کنډوالې پسې لیدلې، پوهنتونونو او میوزیمونو ته تللې او بېلابېل عجب خانې پسې چاڼ کړې دي.
مصطفی سالک زیاتوي چې کتاب په هنري ژبه لیکل شوی او د تاریخ لوستونکي تر پای پورې له ځان سره ساتلی شي.
صفیه حلیم د لنډو کیسو او ناولونو لیکواله ده، نو چې دا کتاب یې لولي لکه یو ناول چې لولي، چې په دې کې بودا اصلي کرکټر دی او دا نور راهبان او بوتان او دا پکې فرعي کرکټرونه دي. همداراز په دې کې د ناول غوندې انځورګري هم شوې ده. هره سیمه چې تشریح کوي لومړی جغرافیه بیانوي چې ډېره ښه انځورګري پکې کړې ده. دغه چې یوې کیسې ته ورته دی، یو ناول ته ورته دی او لوستونکی د لوستلو په وخت کې نه ستړی کوي، دا د دې کتاب بله ځانګړتیا ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان او په ځانګړې توګه ننګرهار کې کتاب پلورونکي د کتابونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. خود دې کتاب خبرونکي نجیب مومند وایي چې د کتاب محتوا ته په کتو دې ته اړ شو چې کتاب خپور کړي. نو موړې وړاندې وایي،
موږ کوشش همدای چې ټولنې ته ښه ګټور تاریخي کتابونه وړاندې کو او دا رقم کتابونه ټولنې ته ډېر ګټور دي چې خپل د تاریخ د اوراقو نه خبر شي. او دا کتاب موږ مختلف ولایتونو ته هم لیږلې دی او د دې کتاب مینوال په خبر کې هم دا کتاب تر لاسه کولی شي. هلته کمی چغټي کتابخانی دي، مثلا کتاب کور.
د ګندهارا او بودیزم په اړه لومړی معلومات هغه یونانی کتیبی او لیکونه دي چې هغه مهال شاهانو او راهبانو لیکلي او د هغه مهال د نښو نښانو تر سپړلو وروسته مندل شوي ختیځپوهانو لوستي او انګریزي ته یې ژباړلي دي. دا کره تاریخي سندونه صفیه حلیم پښتو ته ژباړلي چې د کتاب په بیلو برخو کې تر سترګو کیږي. دا کتاب په 192 مخونو کې په سپین کاغذ په مجلد ډول د زرو ټوکو په شمیر کې خپور شوی. وروستي 14 مخونه یې د بودایي تعذیب، د معبدونو، د ودانیو، ستوپو او د بودا د مجسمو په انځورونو رنګینه کړی شوي. د کتاب په لیکلړ کې دغه سرلیکونه زیر شوي دي: ګندهارا، گوتم بودیا بودا، یونانی بودا، ژبی او عقیده، عالمان او راهبان، تمدن، ټکسلا، سوابه او مردان، سواد، باجوړ، هزاره، اشنغر، پیښور، ننګرهار، غزنی، سرچینی، لوګر او وردګ، بامیان، بلخ، بغلان او سمنګان، کاپیسا، باګرام، کابل، د ګندهارا چور، عجایب خانی، پایلا، د بودیزم خاتمه، نمونه او معنا د کتاب د لړلیک عنوانونه دي.
نا
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه، شر، وهل، ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کال جنا خل جنا خود اسکول نو مها کا می دل کا کم چوڑان دیو
دان دی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سره